افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سبي تاسو آزادي رادیو ته غواړیست. السلام علیکم. د خبرونو مو یو ساعت دوام کوي. د خبرونو په راپورونو کې اوري چې د سولې علي شورا رئیس وایي د لومړي ځل لپاره د وسلوالو طالبانو له مشرانو سره د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې کړې دي. نور مسایل هم څېړو تر خبرونو وروسته. له احمد تکل نه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اوري.
د جلال آباد ښار په پښتونستان واټ کې نن یوې چاودنې درانه مرګ ژوبله واړوله. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د وسلوالو طالبانو له مشرانو سره د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې شوې او مقدونیه نن له یونان سره هغه موافقه لاسلیک کړه چې له مخې د دې هیواد نوم د شمالي مقدونیه په جمهوریت بدلیږي. السلام علیکم. پام وکړئ بشپړو خبرونو ته. د جلال آباد ښار په پښتونستان واټ کې نن ماسپښین یوه چاودنه وشوه چې چارواکي وایي لږ تر لږه لس کسانې وژلي دي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي څانګې په یو خبر پاڼه کې ویلي دا یوه انتحاري حمله وه چې په پښتونستان واټ کې شوې. خبر پاڼه زیاتوي چې په دې حمله کې له لسو زیات کسان وژل شوي خو د ټپیانو شمېر یې نه دی ښودلی. په خبر پاڼه کې نه دی ویل شوي چې حمله چا کړې او کومې ډلې یې هم تر اوسه مسؤلیت نه دی منلی. خو پرون په ننګرهار کې د خونړۍ حمله مسؤلیت داعش ډلې ومنه. په همدې حال کې د ننګرهار سیمه ییز چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د پرونۍ انتحاري حملې د قربانیانو په شمېر کې زیاتوالی راغلی. د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس نجیب الله کامال وایي په دې حمله کې شپږ دېرش کسان وژل شوي او پنځه شپېته نور ټپیان دي. د ښاغلي کامال په وینا د تلفاتو د شمېر د زیاتېدو علت دا دی چې ځینې قربانیان د پیښې له ځایه مخامخ کورونو ته انتقال شوي. دا برید چې مسؤلیت یې داعش ډلې منلی پرون ماسپښین د روداتو ولسوالۍ په غازي امان الله خان ښارګوټي کې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو لخوا د اوربند د لمانځنې پر مراسمو وشو. داعش ډله دا حمله په داسې حال کې کوي چې د اختر له لومړۍ ورځې څخه وسلوال طالبان د هیواد په بېلابېلو ولایتونو کې د اوربند د لمانځلو په مناسبت لویو ښارونو ته راغلي دي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي په تیره یوه اونۍ کې د وسلوالو طالبانو له مشرانو سره د لومړي ځل لپاره د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې کړې دي. د دې شورا مشر کریم خلیلی نن په یوه خبري غونډه کې هیله څرګنده کړه چې ډېر ژر به له دې ډلې سره د سولې مخامخ خبرې پیل شي. ښاغلي خلیلی د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د اختر له لومړۍ ورځې څخه د نافذ شوي اوربند په اړه وویل چې دا یوازې اوربند نه بلکې د تلپاتې سولې پر لور یو ګام دی. ولسمشر اشرف غنی پرون د هیواد وسلوالو ځواکونو ته امر وکړ چې له اختر وروسته دې هم اوربند مراعت کړي او ویل چې په دې اړه د پریکړې جزئیات به وروسته روښانه کړي. خو وسلوالو طالبانو هغه اوازې رد کړې دي چې ګنې له افغان حکومت سره یې د اوربند غځولو پریکړه کړې ده. مخکې په ځینو راپورونو کې ویل شوي وو چې طالبانو د اوربند موده د دوو اونیو لپاره غځولې ده. خو د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل چې د دوی اوربند پای ته رسیږي او د الخندق په نوم د دوی عملیات به روان وي. له هلمند تر کابل د سولې د ولسی حرکت ګډونوالو نن سهار له میدان ښار څخه د کابل پر لور حرکت پیل کړ او شیبه مخکې د کابل د ارغندې سیمې د ستانکزیو کلي ته راورسېدل. د دې حرکت د رسنیو مسؤول بسم الله وطن دوست ازادۍ راډیو ته وویل چې تمه ده د دې حرکت غړي سبا مازدیګر یا بل سبا سهار پلازمېنې کابل ته ورسیږي. ښاغلي وطن دوست زیاته کړه چې د دې کاروان د غړو شمېر اوس نوي کسانو ته نږدې شوی.
د دوی شمیر مخکې واویا تنه وو. له نیکه مرغه په میدان ښار کې دولس کسان نور سره یوځای شوي دي. لسګونو کسانو نور ژمنه کړې ده چې هغوی به هم سات وروسته موږ ته معلومات راولېږي چې زموږ سره تر کابله پورې په دغه پلي کاروان کې روانېږي کنه.
د سولې ولسی حرکت اتو غړو خپل پلی مزل نږدې یوه میاشت مخکې له لشکرګاه څخه د پلازمینې کابل پر لور پیل کړ او د کندهار، زابل، غزنی او میدان وردګو لسیمو د تیرېدو پر مهال لسګونه نور کسان ورسره یو ځای شول. لازادې راډیو خبرونه اوري. شاوخوا شپږ سوه دېرش پناه غوښتونکي چې د مدیترانې په سمندرګي کې ژغورل شوي وو نن په دریو بیړیو کې اسپانیا ته ورسېدل. ډیری دا پناه غوښتونکي د افریقا دي خو د هغوی په منځ کې یو شمیر افغانان، پاکستانیان او بنګالیان هم شامل دي. دوی چې د شپږ ویشتو هیوادونو اتباع دي د اسپانیا جنوب ختیځ ښار والنسیا ته ورسول شول او څه باندې دوه زره کسانو چې ډیری د سره صلیب رضاکاران او ترجمانانو د دوی هرکلی وکړ. د ایتالیا د ساحل ساتونکو دوو بیړیو چې په هغو کې هم یو شمیر پناه غوښتونکي سپاره وو دا بیړۍ تر اسپانیا پورې بدرګه کړه. د والنسیا په بندر کې پر یوه لویه لوحه یا بنر په څو ژبو د پناه غوښتونکو لپاره لیکل شوي وو خپل کور ته ښه راغلاست. مقدونیا نن له یونان سره هغه موافقه لاسلیک کړه چې له مخې یې د دې هېواد نوم د شمالي مقدونیا پر جمهوریت بدلیږي. د مقدونیا نوم چې د یونان د یو ولایت نوم همدای له 1991 کال راهیسې له یوګوسلاویا څخه د مقدونیا له بېلېدو وروسته د دواړو هېوادونو د اړیکو د ترنګلتیا اصلي علت و. د دې موافقې سند د مقدونیا د بهرنیو چارو وزیر نیکولا دیمیتروف نن له خپل یوناني سیال نیکوس کوتسیاس سره لاسلیک کړ. د یونان صدر اعظم الکسیس سیپراس دا پریکړه تاریخي وبلله او ویې ویل موږ د دې لپاره راغلي یو چې د تاریخ د ټپونو علاج وکړو. او د مقدونیا صدر اعظم زوران زایف وویل چې د دواړو هېوادونو خلک باید ماضي هېره کړي او راتلونکي ته وګوري. دا موافقه به د یونان او مقدونیا د پارلمانونو له تصویب وروسته رسمن د اعتبار وړ وي. او په روسیه کې د فوټبال د نړیوال جام د سیالیو په لړۍ کې نن د دریو هېوادونو د لوبو مسابقې په پام کې دي. کوستاریکا له سربیا، جرمني له مکسیکو او برازیل له سویس سره مخامخ کیږي.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. ورزو د خبرونې د خبرونو او تحلیل برخې ته د سولې علي شوراوی د لومړي ځل لپاره د وسلوالو طالبانو له مشرانو سره د ویډیو کانفرنس د لارې خبرې کړي او تماسونه یې زیات شوي.
ټول سره تماسونه نیولي او دا رابطه نور هم قوي شوې ده او موږ اوس په یو ډېر وسیع حرکت کې یو.
له یو تحلیلګر سره مو دروان اوربند پر ګټو خبرې کړي.
د اختر په ورځو کې اوربند دا په واقعیت باندې ملال عملا افغانان ولیده چې سوله په افغانستان کې ممکنه ده او همدومره ضد ختمېدلی شي.
د کونړ په مروري ولسوالۍ کې افغان سرتېري او وسلوال طالبان چې پخوا مرور و سره غاړې وتل.
امال دل جلال راځي په شالینه او د ډیره جذبه مې اخلي زمونږ داونه موږ سيو ځو شلو
او موږ داسې د خدای نه غواړو زمونږ وطن کې امن ناشي سوله راشي.
په بهرونی موضوعاتو کې اورئ چې د غرل سو پناه غوښتونکو لومړی ډلې هسپانیا ته ورسېده. دو 19 پروګرامونه په همدې خبرونه کې خبرو. حقیقت څه دی او د ورکو دوستانو او د پلاتنی پروګرام د سولې عالی شورا رئیس وی د لومړي ځل لپاره د وسلوالو طالبانو له مشرانو سره د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې کړې دي. محمد کریم خلیلی نن په یو کانفرنس کې هیله وشوه چې ډیر ژر به له وسلوالو طالبانو سره د سولې مخامخ خبرې پیل شي. بلخوا د دې شورا د دلال انشاء رئیس په دې غونډه کې ویل چې په تیرو دوه ورځو کې د طالبانو ولایتي او پوځي مسؤلانو سره خبرې او غونډې شوي دي. تبدا سل کې دا چې د وسلوالو طالبانو لخوا د اعلان کړي اوربند مدنن پای ته رسیږي. اکرام الله اکرام راپور لري.
په داسې حال کې چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې افغانان د اوربند او په خارونو کې له وسلوالو طالبانو ګرم هرکلی کوي. افغان مقاماتو هم ویلي چې له دې ډلې سره په خبرو اترو کې نوي پرمختګونه شوي دي. د افغانستان د سولې د عالي شورا مشر محمد کریم خلیلی د یکشنبې په ورځ په یو خبري ناسته کې وویل چې په تیره یوه اونۍ کې د وسلوالو طالبانو له مشرانو سره د ویډیو کانفرنس له لارې په یو شمېر مسایلو خبرې اترې شوي دي.
دی
وایي مهم ګامونه اخیستل شوي او نور ګامونه هم اخیستل کیږي. دوهم په تیر یوه اونۍ کې د طالبانو له مشرانو سره شفایي نه بلکې ویډیوي خبرې اترې شوي او نظرونه تبادله شوي او په یو شمېر مسایلو یعنی اوسنی وضعیت او د زندانیانو په خوشی کولو خبرې شوي دي. خاغلی خلیلی که څه هم دا ونه ویل چې د وسلوالو طالبانو له کومو مشرانو سره خبرې اترې شوي دي خو وایي په دې ډله کې د سولې یوه لویه څپه راپورته شوې ده. خاغلی خلیلی له طالبانو د اوربند د مودې د تمدید غوښتنه وکړه او په دې ډلې غږ وکړ چې د سولې مخامخ خبرو ته راشي. که څه هم د وسلوالو طالبانو لخوا د اختر په درې ورځو کې د اعلان شوي اوربند موده نن یکشنبه پای ته رسیږي خو د دې ډلې په وړاندې د افغان حکومت د اوربند موده تر نامعلومې مودې پورې وغځول شوه. د شنبې په ورځ ناوخته افغان ولسمشر محمد اشرف غني په یو ویډیو پیغام کې تر نامعلومې مودې د اوربند موده وغځول او له وسلوالو طالبانو یې هم وغوښتل چې خپل اوربند وغځوي. وسلوالو طالبانو ویلی چې د دوی لوري شوی اوربن د یک شنبه په ورځ ناوخته پای ته رسیږي او دغه ډله به د معمول په څیر د الخندق عملیاتو ته دوام ورکړي. د دې ډلې ویان زبی الله مجاهد دغه وزارت کړي چې ګوندې دغه ډلې له افغان حکومت سره د اوربن د غزولو پریکړه کړې ده. وړاندې یو شمېر راپورونه خپاره شوي وو چې وسلوالو طالبانو د اوربن موده څوارلس ورځو ته غزولې ده. په همدې حال کې د سولې د عالي شورا د دارالانشأ رئیس محمد اکرم خپلواک په دې خبري ناسته کې وویل چې په تیرو دوه ورځو کې د سولې عالي شورا ولایتي مسؤلینو د طالبانو له نظامي مسؤلینو سره مخامخ خبرې اترې کړې دي.
زمنګ د ولایتي کمیټو رئیسان اعضا او یو تعداد د مرکز د شورا اعضا د طالبانو د ټولو نظامي رهبرانو سره په ټولو ولایتونو کې ناست او مکمل نه الته د نظامي مسؤلینو سره د ولسوالانو سره د دې په استلا د دې د ولایتي مسؤلینو سره په یو ټولو سره تماسونه نیولي او دا رابطه نور هم قوي شوې ده او موږ اوس په یو ډیر وسیع حرکت کې یو.
خغلی خپلواک وویل چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو په وتلو هم بحثونه شوي او اوس د سولې د مخامخ خبرو اترو لپاره هیڅ ډول معنی نشته. یو شمېر کارپوهان باور لري چې اوسنیو حالاتو ته په کتو له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو اترو د پیل په اړه هیله مندي تر بل هر وخت زیاته شوې ده. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
د سولې عالي شورا رئیس وایي د لومړي ځل لپاره یې د وسلوالو طالبانو له مشرانو سره د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې کړې دي. وسلوالو طالبان ویلي چې د دوی له خوا اعلان سوی اوربن نه ناوخته پای ته رسیږي او دغه ډله به د معمول په څیر خپل پوځي عملیات بیا پیل کړي. د دې ډلې ویان ازادي راډیو ته هغه وزیر رد کړ چې ګوندې دغه ډلې له افغان حکومت سره د اوربن د غزولو پریکړه کړې ده. په افغانستان کې د دواړو لوریو د اوربن د اعلان د اغېزو په اړه عصمت سروند د سیاسي مسایلو د تحلیلګر اجمل هوډمن نظر پوښتلی.
واقعیت دا دی چې د تیرو څو پرله پسې کلونو او د سولې په هکله باندې د پرله پسې وړاندیزونو او ژمنو سره چې هېڅ کومه نتیجه یې عملا موږ نه و لیدلې، اما د دې اختر په رارسېدو سره دغه د اختر په ورځو کې اوربن دا په واقعیت باندې بدل شه. عملا افغانانو ولیده چې سوله په افغانستان کې ممکنه ده او همدومره زر ختمېدلی شي لکه څنګه چې نن د اختر په ورځو کې ولیدل چې ټول خلک هر سیمې ته هر ځای ته چې زه یې غوښتل ولاړل، حتی وسلوال طالبان ښارونو ته راغلل. یعنی عملا دواړو لوریو ثابته کړله چې که چیرې دوی وغواړي په ډېره اسانۍ سره کېدلی شي افغانستان ته سوله راشي، هرکلی یې کوو. زه فکر کوم د اوربن د غځېدو په هکله باندې امکانات او هیلې ډېرې زیاتې دي، ځکه هغه څه چې موږ د اختر په څو ورځو کې ولیدله دا له مخکې نه د توقع خلاف وه. یعنی هېڅ فکر نه کېده، هېڅ تمه نه کېدله چې د افغانستان وسلوال امنیتي ځواک د هر ښار په مرکز کې، حتی د کابل په دروازو کې د وسلوالو مخالفانو چې طالبان د غوار کلی وکړي. یعنی پرون زمونږ د خپلو سترګو لیدلی حال دی چې داسې یو احساس کېده لکه هېڅ په افغانستان کې مخکې جنګ نه وي سوای. نو دغه تغییر او دغه بدلون ته چې موږ ګورو د دې هیلې ډېرې زیاتې دي او امکانات ډېر عملي دي چې دغه اوربن وغږېږي او دا په افغانستان کې د سولې لپاره د خبرو اترو لپاره یو ښه مقدمه واوسېږي.
هوډمن صاحب، وسلوالو طالبانو په دې تاکید کړی دی چې بهرنیان دې واوسي او دوی بل په دې تاکید کوي چې د افغانستان له حکومت سره خبرې نه کوي، له امریکایانو سره خبرې کوي. که مو توجه کړي پرون ولسمشر غني وویل چې د افغانستان حکومت حاضر دی چې له طالبانو سره د بهرنیو پوځیانو د حضور، د هغو د راتلونکي رول او برخلیک په باب هم خبرې وکړي. په عین وخت کې د امریکا متحده ایالاتونو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وویل چې دوی حاضر دي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو د سولې په خبرو کې ګډون وکړي، او په دې په حقیقت کې معنا دا هم کېدای شي چې هغه غوښتنه چې طالبان لري چې له امریکا سره خبرې کوي، څه فکر کوي چې هغه غوښتنې ته مثبت ځواب دی او که نه دی؟
زه فکر کوم یو خو د موضوع تحلیلي بحث دی چې موږ غواړو تحلیل کړو موضوع، اما زه خپل د افغان پایس باندې پرون ما خپل سترګو د موضوع خبرې وکړلې. موږ خپل چې د کابل په د ښار په څو ناحیو کې رئیساري موږ خپل لاړو ولایتونو ته وګرځېدو، په خپل طالبانو موږ ته مخامخ ویلې، حتی په ځای کې زه ولاړم چې ځي ما ته ویلې خپل غږ را باندې وکړي چې حیران مه ګوره، دا یو واقعیت دی، نن اوربن دی، نن هېڅ خبره نشته. او د دې ټولو خبره همدا وه چې په افغانستان کې د جنگ د دوام لپاره فقط یو پل مسته چې هغه د بهرنیو عسکرو موجودیت دی افغانستان کې.
نو زه فکر کوم چې بالاخره د دې جنگ نام د افغانستان دولت سره ده، هم د افغانستان خلک ستړي دي، هم زمونږ پوز ستړي دی. او واقعیت دا دی چې پرون ټول وسلوالو مخالفینو ته موږ خپله ولیدل په میدان ښار کې، په کلیو کې دوی ټول همدا یو غږ و چې نور موږ هم له جنګ نه ستړي یو، او یوازې یوازې د وسلوالو وبخې د بهرنیانو شتون دی چې جنګ توجیه کوي. نو زه فکر کوم چې که چیرې د افغانستان دولت له دغه پایل نه په استفادې سره د سولې په برخه کې یو بدلون بل هم راولي، او هغه دا ده چې د بهرنیو ځواکونو سره، خصوصا د دغه هېوادو سره، خصوصا د امریکې د متحده ایالاتو سره، هغه خبره واضح په میز باندې کېږدي چې راځئ په یو مهاویش باندې مفقې ته ورسیږو، او یا داسې عملي تضمینات رامنځته شي چې د سولې په خبرو اترو په بحثونو کې د وسلوالو مخالفینو د طالبانو دغه غوښتنه چې هغه په یو ځایي توګه او یا په تدریجي توګه د بهرنۍ عسکرو د وتلو موضوع اوسېږي، نو سوله عملا ممکنه کېږي او موږ یې په سترګو باندې وینو. تر کومه ځایه پورې چې غبرګونونه دي د نړیوالو، خصوصا د امریکې د متحده ایالاتو د ناتو، داسې ښکارېږي چې که چیرې د افغانستان دولت د وسلوالو مخالفینو سره د خبرو اترو په جریان کې دغه موضوع چې بهرني عسکر به څه وخت وځي او د کوم حال مثل له مخې به وځي، دغه موضوع ممکن ډېر امکان لري چې د هغو لخوا هم د منلو وړ واوسېږي او دغه د سولې ارمان په واقعیت باندې بدل شي، ځکه نښې نښانې هم داسې ښکارېږي.
د سیاسي مسایلو تحلیلګر اجمل هوډمل له ازادي راډیو سره په خبرو کې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د اوربند له خبرونو سره سره او د افغانستان د سولې عالي شورا له هڅو سره سره د افغانستان په ځینو برخو کې د ناامنیو راپورونه ورکول سوي دي. د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې نن بیا چاودنه سوي ده. د والي ویان ویلي دي چې په دې چاودنه کې تر لاسو زیات کسان وژل سوي دي. د ازادي راډیو د مشال څنګ خبريال باز محمد عابد را سره په مستقیم تماس کړي. عابد صاحب، ورستي جزئیات څه دي؟ دقیقا څو کسان وژل سوي او چاودنه چیرې سوي؟
بالکل، چاودنه په پښتونستان واټ کې شوې ده چې تقریبا د جلال آباد شاهي ماڼۍ قصر سره په 50 متر کې موقعیت لري. دا په هغه چاودنه کې د والي بیان وایي چې 14 کسه وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د روغتون ارقام هم همدغه ښيي.
عابد صاحب، چاودنه پر کومه غونډه شوې ده که څنګه؟
چاودنه نه ده، دوی وایي چې دا ځانمرګي برید دی. البته غونډه خو په شاهي ماڼۍ کې د دریو ولسوالیو، د ننګرهار د دریو ولسوالیو لکه شیرزادو، پچیراګام او خوږیانو ولسوالیو وسلوال طالبان او تاثر ګروپان او چارواکي، د منطقې چارواکي د ننګرهار د والي په بلنه باندې نن راغلي وو شاهي قصر کې غونډه لرله. غونډه پای ته ورسېدله او د غونډې د پای د پای د رسیدو لپاره هم تدابیر داسې نیولي چې په دغه لار کې دا چاودنه شوې ده، په دې لارې څوک نه پرېښودل او هغسې شیرزي لوبغالي باندې خلک وتل. نو دغه چاودنه په داسې مهال کې شوې چې هلته غونډه تنظیم شوې او کله چې غونډه پای ته رسېږي دغلته دوی وایي چې ځانمرګ یې برید.
بل پرون هم په دې ولایت کې ځانمرګ برید سوی و چې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. د هغې حملې مسؤلیت داعش ډلې ومانه. د نننۍ چاودنې په اړه یا د نننۍ ځانوژونکي حملې په اړه څه ویل کېږي چې چا به کړی وي؟
تر دې دمه خو لا کوم وسلوالې لخوا دا نه دي ویل شوي چې د دې مسؤلیت په غاړه اخلي، خو البته د والي ویان وایي چې دا هم د داعش وسلوالو کار دی. او بل تیر ورځ چې هم کومه چاودنه په امان الله خان خرګوډي کې شوې وه، په کرکټ په سټیډیم کې شوې وه، هغلته هم وسلوال طالبان ملي امنیتي ځواکونه او ولسي خلک په ګډه باندې ورټول شوي وو او د دغه اوربند جشن یې لمانځه چې په هغه کې اوس د دغه نه روغتون نه چې ما ارقام واخیستل 6 تنه په کې ولسي خلک او وسلوال طالبان وزل شوي او 15 پکې
ډیره مننه له باز محمد عابد څخه مو اوریدل چې نن په جلال آباد کې ځان وژن کې حمله سوې ده. د ولی ویان وایي چې په دې حمله کې 14 کسان وژل سوي دي. حمله په داسې وخت کې سوې چې په شاهي ماڼۍ کې د درویو ولسوالیو یو شیرزاد او په چیرګام او خوږیانیو قومي مشرانو او ځینو نورو برخوالو غونډه درلوده. دا په اصل کې ده چې پرون هم په ننګرهار ولایت کې رودات ولسوالۍ ته څیرمه په یوه ځان وژن کې حمله کې 14 کسان وژل سول او 15 تنه نور ټپیان سول.
توکو
شام به فرص بشارت و رسول او ما گفتن شدتا نا هم نفذاتی کو
ده حملو قربانیان ده آزادی رادیو پا وی پانکی ببینی آزادی رادیو دات کام.
د کونړ په مرور ولسوالۍ کې چې تل به پکې افغان پوځیان او وسلوال طالبان مرور و اوس سره غاړي وتلې دي. دوی خوشحالي کوي اکثره کسان د دغه حالت په لیدو سره وشکې تویوي. روح الله انوري تفصیل وړاندې کوي.
د یادې ولسوالۍ د لیدم ساحه چې کومه د افغان حکومت او وسلوالو طالبان ترمنځ پخوا د جګړې لومړۍ کرښه وه، تل به پکې جګړې کېدلې او د افغانانو وینې به پکې تویدي. خو نن پکې هماغه یو بل ته په مورچه کې ناست افغان سرتیری او طالب وسلوال د جګړې په ځای یو ځای د اختر خوښۍ لمانځي. د طالبانو په سپین او د حکومت په درې رنګه بیرغ یوه کلمه لیکل شوې، دواړه بیرغونه په یو ځای رپیږي. دې حالت د سیمې اوسیدونکو هم خوشاله کړي.
کوم طالبانونه دي حکومتي چارواکي دي دا په مینه په غاړی ور کوي او یو بل ته څه خوشاله نه کوي، ځکه خلک جاړي د حقیقت چې موږ دا ورونه ولې خپه یو بل نه.
زمانو حضرت عمر د کونړ ولایت د مرور سوالي سیدین کې موضوع کړي. موږ وستا د ریدم په سیمه کې سانګام سیمه کې میشو دلته موږ په سترګینو چې هم نظامی وګړي او هم طالبان چې دلته دي یو په خپل منځ کې یو بسر سره او خو یو بسر پیتی پاو یو بسر لاسونو کوم ډیر زیات خوشاله.
خلک په دې هیله دي چې دغه وربن نور هم وګد شي او د تل پاتې سولې راتلو د پاره زمينه برابر شي.
او دې ته موږ راغون شو په شاله باندې وګور زمنګ داوډ زمينه جوړه شي او زمنګ سيو ځل شلو او مال دې جلال راځي په شاله نه او دې ډېر جذبه مي اخلي زمنګ داوډ موږ سيو ځل شلو
او موږ داسې د خدای نه غواړ زمنګ وطن کې امن ناشي سول راشي.
د هيواد هر وسیدونکو د سولې ارمانجن دي، هغه که طالب دي که د ملي اردو سرتیر دي که پولیس دي او که ولس، په یو خله لزړه غواړي چې په افغانستان کې روانه جګړه پای ته ورسیږي.
جنگ مونږ نه پلار او هغه مونږ به پلار کړو، مونږ به کور کړلو او جنگ بربادی راوړي. جنگ کې ګټه نشته دي، هغه خلک چې جنگ کوي مونږ هغه نه غواړو.
د 2013 میلادي کال د فوټبال نړیوال جام سیالیو په لړ کې پرون څلور مسابقې وسوې. فرانسې د استرالیا په وړاندې مسابقه وکړه چې دوه د یو په مقابل کې دغه مسابقه وګټله. د ارجنټاین او آیسلند ترمنځ مسابقه یو د یو په وړاندې مساوي ختمه شوه. دنمارک له پیرو څخه دغه مسابقه د یو ګول په وهلو سره وګټله. او کرویشیا د نایجیریا په وړاندې مسابقه وکړه چې 2-0 په مقابل کې کرویشیا دغه مسابقه وګټله. نن هم د دغو مسابقو په لړ کې درې مسابقې په پام کې دي. میر احمد صفی دغه مسله تعقیب کړې په سټوډیو کې راسره دی. صفی صاحب، څوک د چا په مقابل کې نن مسابقه لري؟
بله سلام صالح صاحب، نن په پام کې ده چې درې لوبې تر سره شي. لومړی کوستاریکا د سربیا په مقابل کې چې د افغانستان په وخت 3:30 بجې تر سره کیږي. ورپسې به بیا جرمنی د مکسیکو چې د افغانستان په وخت 3:30 بجې تر سره کیږي. او بیا به پسې برازیل او سویټزرلند لوبه کوي. او به ګورو چې کوستاریکا او سربیا په مقابل دای دواړه یو د بل سره څنګه لوبي کوي، ځکه د دواړو کې خخ لوبغاړي شته چې په چلسی بازي لوبغاړي په چلسی کې، بازي لوبغاړي په مانچستر سیټي کې لوبي تر سره کړي دي. نو به ګورو چې د دواړو دا مقابله.
او د دوو نورو مسابقو په اړه هم زیات اټکلونه کوي. ځینې کسان تم اټکل کوي چې جرمني شي دغه مسابقه وګټي. ځینې نورو کسان ویلي دي چې برازیل شي د سویټزرلند په وړاندې نننۍ مسابقه وګټي. په دې اړه تحلیلونه او اټکلونه څه دي؟
برازیل او سویټزرلند خو دا دواړه ټیمونه خو اصلا د یو بل سره مقایسه کېدل نه شي، ځکه سویټزرلند هغه عمره چې برازیل ستوري لري، سویټزرلند هغه ستوري نه لري. برازیل کې ډېر غټ ستوري شته، د مثال په توګه نیمار دی، پسې خوزیس نباس د غټ غټ لوبغاړي لري چې کولای شي سویزرلند ډېر په اسانه توګه ماته ورکړي. خو د مکسیکو او د جرمني د دواړه هغه ټیمونه دي چې جرمني خو کېده شي جرمني وګټي، خو مکسیکو ځوان لوبغاړي او ډېر تکړه تکړه لوبغاړي لري چې په مانچستر یو لوبغاړی په مانچستر یونایټډ کې د لوبو تاریخ لري چې چچریټو هرناندز نومیږي. خو جرمنی بیا په زمن کې ځکه څلور ځله د دې جام قهرمانی ګټلې ده او مکسیکو هم دوه ځله جام جهانی ګټلې ده، خو وګورئ چې دا ځل جرمنی به وګټي او که مکسیکو. خو خلک اکثرا د جرمنی طرفداران ډیر دي او هغه وایي چې جرمنی به اتیا فیصدونه کې خلک وایي چې جرمنی.
بل ډیر مننه امیر احمد صافی و چې د فوټبال د نړیوال جام د نننیو مسابقو په اړه تاسو ته معلومات درکول. لومړی مسابقه تقریبا 15 دقیقې وروسته پیلېږي. د نورستان د نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکي وایي په دې ولسوالۍ کې د نړیوالو ځواکونو له وتلو سره په زرګونو نیالي د بچېدو په حال کې دي. روح الله انوري تفصیل برابر کړي.
د نورستان نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل د کلاګوش په تاریخي ساحه کې نړیوالو ځواکونو څو کال وړاندې په 130 جریب ځمکه یو مصنوعي باغ جوړ کړی. هلته یې د نخترو، څیړیو او نورو ونو نیالګي نال کړي. خو له کومې ورځې چې نړیوال ځواکونه له نورګرام وتلي، له هغه وروسته یاد نیالګي د اوبو نه رسېدو له امله د وچېدو ګواښ سره مخ دي. دوه تنو وویل
نورګرامان دا نورګرام تاسو خو ډېر یو ډولي موکل لري سین هم ورته نږدې ده. تېر وخت د پیارسي نه پاتې شوی زراعت ځمکه ده، دا خپل د امریکانو له پانه دا کرل شوی دا ویټیسونه دي، ډېر دا چېړې ونې دي، نور وغیره ناجوګانې دي، نختر دي، دا شان دي. دلته یو چې دا له منځه لاړه پاتې بوټي ډېر ځای په لکه مریض رقم د اوبو د وجې نه. نوم مې عبدالله ده. نورګرام ولسوالۍ کې دا د پیارسي په وخت کې یو باغ جوړ شوی ده چې نو دغه د اوړي په موسم کې دغه دغه متاثره کېږي، دا د اوبو د نشتوالي له وجې.
دوی وایي کلاګوش هغه مهمه سیمه ده چې پخوا به ورته د افغان حکومتونو مشران ښکار کولو او چکر ته تلل، چې اوس هم د اوسېدو او وخت تېرولو ځایونو نښې نښانې شته دي. که چیرته دغه جوړ شوي باغ ته اوبه ورکړې شي نو نیالګي به یې وده وکړي، سپیره دښته به شنه شي. داسې وخت به بیا په کلاګوش راشي چې د حکومت مشران به هلته د چکر دپاره ځي. د نورګرام ولسوال مولوي تاج محمد په نورستان کې د کرنې او مالدارۍ ریاست او اړوند وزارت ګرم ګڼي چې تر اوسه یې د دغه باغ خړوبولو دپاره هیڅ اقدام نه دی کړی.
نور څه کار کوي؟ نور ولایت ولسوالیګانې ووته چې د جرادو تور هغه هم شته، مصنوعي باغونه هم شته، چېر دا یو باغ دی دا هم شته. درې
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې کلاګوش کې مصنوعي جوړ شوی بڼ د اوبو رسولو ستونزې سره مخ شوی او د حل کولو لپاره دوی هڅې پیل کړې دي.
د دې لپاره دولت هلته د کوی پروګرام شروع کړی دی او په کوی باندې کار روانو. هغه کوی سل متره نیول شو چې په سل متره کې کاشي اوبه ورنه کړه، انشاءالله د هغې مزید نور هم کوزوو او دغه مشکل به حل شي. کوشش کوو چې همدغه د کوی اوبه د سولر په سیستم باندې چې هلته کافي لمر هم شته دی، انشاءالله دغه فعاله کړو.
کلاګوش هغه تاریخي سیمه ده چې پکې د افغانستان امیر حبیب الله خان د 1919 زیږدیز کال د فروری په 28 نیټه ووژل شو. که څه هم چې په یاد سیمه کې یو سین موجود دی، خو د سین اوبه دومره ژورې تیرې شوي چې استفاده کول ترې ستونزمن دي. نو همدا لامل دی چې په زرګونه جریبه ځمکه یې دواړو خواو ته للمه پرته ده. په یادو اوبو د یو برېښنا بند جوړولو دپاره هم سروې شوي، خو تر اوسه یې مالی کار نه دی شروع شوی.
یو بهرنی مسله څیړو. د مدیترانې په سمندرګي کې د ژغورل سو پناه غوښتونکو لومړۍ ډله هسپانیا ته ورسېده. ایټالیا او مالټا دواړو د دغو پناه غوښتونکو له منلو ډډه کړې ده. نور حال د نوریاس نوري په راپور کې.
د هغو شاوخوا 610 پناه غوښتونکو چې په مدیترانې سمندرګي کې ژغورل شوي وو، لومړنۍ کښتۍ نن هسپانیا ته ورسېده. دغه پناه غوښتونکي چې کښتۍ د ایټالیا د ساحلي ګارډ دو کښتیو بدرګه کوله، د هسپانیا جنوب ختیځ والنسیا ښار ته نن سهار وختي ورسېدل او له 2000 زیاتو کسانو یې هرکلی وکړ. ټول ژغورل شوي په درې کښتیو کې هسپانیا ته انتقالېږي. د دغو 2000 تنو په منځ کې زر تنه د سر صلیب رضاکاران او 400 اویا ترجمانان دي. دغه پناه غوښتونکي چې اکثره یې د افریقا دي، خو د هغوی په منځ کې افغانان، پاکستانیان او بنګالیان هم شامل دي. تېره اونۍ د اکواریس په نوم د یوې فرانسوي مرستندوی ډلې د کښتۍ لخوا د مدیترانې له سمندرګي ژغورل شوي وو. د والنسیا په بندر کې پر یوه ستره لوحه په بېلابېلو ژبو د پناه غوښتونکو لپاره لیکل شوي خپل کور ته ښه راغلاست. وروسته له دې چې د پناه غوښتونکو ژغورل شوې کښتۍ اکواریس ته ایټالیا اجازه ورنکړه، پر دې مسلې په اروپا کې د مهاجرو پر سر ژور اختلافات پیدا شول. ایټالیا چې د مدیترانې له لارې اروپا ته په تېره بیا د افریقایي هېوادونو د تلونکو کډوالو او پناه غوښتونکو دروند بار ته اوږه ورکړې، د هېواد نوي پاپولیست حکومت د دغو پناه غوښتونکو له منلو ډډه وکړه او داسې استدلال یې کاوه چې هغوی د مدیترانې د اوبو په هغه برخه کې ژغورل شوي چې مالتا ته نږدې دي او هغه هېواد باید ومني. مالتا هم د دغو ژغورل شوو پناه غوښتونکو له اخیستو ډډه وکړه او دواړو هېوادونو یو بل له بشري او د اروپایي ټولنې له مسؤلیتونو په ځان ایستلو تورن کړل. بلاخره هسپانیا دې کار ته ور ودانګل او د یو سیاسي حرکت په توګه اعلان وکړ چې دغه ژورل شوي پناه غوښتونکي مني. د هسپانیا د بهرنیو چارو وزیر جوزف امبوریل وویل دا کار د دې لپاره کوي چې اروپا خپل مسؤلیت پر ځای کړي او د ګډې پالیسۍ له لارې د کډوالو د ستونزې غم وخوري.
له دې سره څلور نیمې بجې سوې. په دې خپرونه کې نور مسایل هم څېړو، خو د لنډو خبرونو نه وروسته د مهمو خبرونو لنډیز له احمد تکل ناوري.
د جلال آباد ښار په پښتونستان واټ کې نن سپیخین په یوه چاودنه کې لږ تر لږه 14 کسان ووژل شول او 45 نور ټپیان دي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي په تېره یوه اونۍ کې د وسلوالو طالبانو له مشرانو سره د لومړي ځل لپاره د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې کړې دي. له هلمند تر کابل د سولې د ولسي حرکت ګډونوالو نن سهار له میدان ښار څخه د کابل پر لور حرکت پیل کړ او شیبه مخکې د کابل د ارغندې د ستانکزیو سیمې ته راورسېدل. شاوخوا 613 پناه غوښتونکي چې د مدیترانې په سمندرګي کې ژغورل شوي وو نن په دریو بیړیو کې اسپانیا ته ورسېدل. مقدونیا نن له یونان سره هغه موافقه لاسلیک کړه چې له مخې د دې هیواد نوم د شمالي مقدونیا په جمهوریت بدلیږي. او په روسیا کې د فوټبال د نړیوال جام د سیالیو په لړۍ کې نن درې لوبې کیږي. کوستاریکا له سربیا، جرمني له مکسیکو او برازیل له سویس سره مخامخ کیږي.
د فوټبال د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې نننۍ مسابقه چې د کوستاریکا او سربیا ترمنځ ده دغه شیبه پیل شوې ده. په دې خبرونه کې دوه اونیس پروګرامونه خبرو د انصاف پلټ کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام. خو تر هغه مخکې له اسمت سروانه اوري چې بورینګ کمپنی غواړي یو چټکه برېښنایي وسیله جوړه کړي.
بورینګ کمپنی غواړي چې د امریکا د شیکاګو د هوایي ډګر او شیکاګو ښار ترمنځ چټکه الکترونیکی ترانسپورتي وسیله جوړه کړي. بورینګ کمپنی چې آلن ماسک خاوندې د شیکاګو ښار او هوایي ډګر ترمنځ د چټک الکترونیک ریل ګاډي قرارداد ګټلی دی. دا ریل ګاډی چې شیکاګو اکسپرس لوپ نومیږي، سپرلی د سکیټ په نوم په ترانسپورتي وسیلې کې په 12 دقیقو کې له هوایي ډګر تر شیکاګو ښار پورې رسوي. د شیکاګو ښار او هوایي ډګر مزل په ټیکسي کې د 150 او 40 دقیقو ترمنځ وخت اړتیا لري. سکیټ با په هرو 150 ثانیو کې یو ځل له هوایي ډګر یا له ښار حرکت کوي. تر اوسه پورې د دې نقلي وسیلې یا سکیټ کرایه او ټیکټ نه دی ټاکل شوی، خو ویل کیږي چې د ټاکسی او نورو ترانسپورتي وسایلو نیمایي بوي. په دې سکیټ کې له 8 تر 16 تنو پورې سپرلې ځایږي او سرعت یې په ساعت کې 150 کیلومتره دی.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې په سیور شبلو یغې په سیور شبلو یغې په سیور شامدی کې ربا نورست تیر شي او ناهیل بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زه ریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې دا ورین خو دې راستي کې زما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازری په ویګرای کوه ازری کې ان شاء الله موږ ژوندونه په سیور کړی.
ازادې راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادې راډیو درنو ریدونکو سلام، زه خان محمد سین د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې د پروان له ولایته د ولی محمد په نامه یو خون کې ازادي راډیو ته ټلیفون کړی چې له یو کال راهیسې یې حق و زحمی درس ورکړی خو تنخواه یې پاتې ده. دا ستونزه مو د پوهنې وزارت له چارواکو سره هم شریکه کړې ده.
د انصاف په لټه کې
ورور ستانوم څه ده او د کوم ځای دی ټلیفون کړی؟
ولی محمد ما د پاروا ولایت د سیاګرد ولسوالۍ.
مشکل څه ده؟
مشکل خدا دی چې په نسبتم کار موږ معلومان یو، البته دا یوازې زما غږ نه و، مالیدا د سلګونو معلومانو په نمایندګۍ باندې ما موږ په نسبتم کال باندې په شپږم کال باندې هغه زحمت درسولی. تر اوسه پورې یارو به موږ اخیستې وه ډېره پروس کال سات کال پورې تر اوسه پورې موږ معاش معلوم دی، نه حق زحمه معلومه ده، نه پوهېږو چې دا څه علت دی ولې رسېدی.
د کوم تاریخ نه شروع کړی وه چې زحمت درس ورکړي؟
پروس کال، پروس کال یعنی په شپږ نویم کال مو شروع کړی وه، یوه رو به راکړي نور پاتې دي، یعنی وزر یو کال وزي ورباندې.
تاسو څو معلمین هستئ؟
ورته خو موږ ډېر یاسو، خو په مجموع د ټولې ولسوالۍ مجموعه کې هېڅ دغ ورته د سیاګرد ولسوالۍ معلمینو ته بالکل ورکړی نه ده.
تعداد به هم څومره؟
تعداد خو مو د سلو نه به اوښتی، یاره فکر کوم چې سلو نه اوښتی دی. مګر د معلمینو بېچاره ترین قصر په افغانستان کې همدغه معلمین دي. اعتبار هم راولي چې اختر دی، اولادونه هلته کالي غواړي او دا نوره بدبختي. ما خپله دا اوس نه اتیاوم کال باندې شامل شوی، تر اوسه پورې اعتبار هم راولي که یم قدم معلوم شوی یا مې رتبه معلومه شي دي، یعنی داسې دي چې دغه بېچاره ترین قصه شپږ نیم زره روپۍ معاش اخلم، نه نفر ته اته نفر ته موږ دا ډوډۍ تیاروو.
دا خزامه درس چې ورکوې د دې تر څنګ رسمي استاد هم یې؟
بلې بلې صاحب، رسمي استاد یم.
دا درس چیرته ورکوې؟
دغه ولسوالۍ کې دای کې ورکوم، په لیسه کې. ما
خزامه درس چیرې ورکوې؟
هغه زحمه یې سکالي درس نه ورکوم، سکالي ماسې دغه خپله مو رسمي درس ورکوم.
رسمي تنخواه خو دې نه ځنډېږي؟
نه آقا، خود رو زندیدلی نه ده انشالله. واقع باید چه نه ده، ما ده سی بیده ما ده که پا نست پا نه تیاو هم کال منیزه رسمی مقرسه و ما رو زباره نه رتبه معلومه ده، نه قدم معلوم ده، هیچ چه ولی نه پایین که ده پاری ده غز پروان پریاسات که تخبره ده فکیسه ده.
نه حتی هم کال که تر رسمی معلم مقرر شوه؟
بله سه بله.
سو کالو وه ته دقی نه
آقا دی ده وست نه او به نبی هم کال ده تفکر رو کچی تو کالا کی گو آتا کالا او کالا کی گی ازو معلوم شو هم تره ازو پریش معلوم ندی
ترخی ده نه ده کرده؟
بلکل هیچ چه هم نستا.
رتبه سوی تا؟
زه هم آقا تاقی که ما رتبه بیخی زه رتبه معلوم هم نده جلت نشه که یاد ده بیچاره گی کل هم دلتا ده شپنگ نیز در رو پی ماش ده دام سه دا خود پا دیغ هم باشی ده خوید دا خود ماش با وقت مانی رازی چه حق زحمت او گریز دالدل تا بندی شویدی بینیت معلوم دی، نیت سور معلوم دی، کلوائی سبا رازی، کلوائی بل سبا رازی، رئیس جواب نور کهی سب بیخی نپوی کم شو. بله
تا پا کم لیسا که استاد یه؟
بله زد داغه پا لیسا کن زی اخداری پا لیسا که.
خوزام هم اخداری پا لیسا که ورکه؟
آقا وست سه کالی حق زحمه درس نور کنم، پر روز کالی می درس ورکوه چه حق زحمه بنده دسته.
ده یو کال حق زحمه ده بنده ده؟
بله ده یو کال حق زحمه یعنی بنده ده.
ده مشکل ده پوهن رئیس سر مطرح کرده ده پروان ولایت؟
پروان ولایت خوامه مطرح کرده، ولی خوی آقا دفعه ما نزنگ و تاوازی ایت جوابی بنده که.
ورغل هنه پا تیلیفونونو خپل مشکل حل که؟
مشکل خون بدی هده وچه دوی ورزی ده، منگه خود طول لغه رئیسان هم منگه خود مدیر لرو، منگه خود مدیر ده معارف لرو بشه دولتواله پس هده همانی ده طول چه ورزی بنگ ده دوی یو دانه جواب نرا کهی.
نو والی تا بتلیلی وای کنه طول استادان چه والی ده کمک کرده ده درس؟
که فرض مثال منگه ده طول استوازان و سزن یو زایشو اشکوله درسو نده منگه سو برکی. من که والا که دا افغانستان بغم که یاستو بیچارگی یا بیچاره خلق و سرچه دا خلق مشاگردان هم بیده سباتی که گی بیتعلیم باتی که گی من که خود دا آینده غم خواری هستو، ولی دوی دا آینده در بغم خواری نزی هسته چه دخپل کار کهی دخپل کار کهی که نوایی که دا خلق دا من دلاصلان جیده دا خواه تو ضرورت لری دا ضرورت نه خوره فکو منگا.
تا تا معلومه ده چه رادیو آزادی هاگه مسائل سیدی و هاگه موضوعگان لمقامات سر مطرکه چه پل آقا ادعا کون که تللی والی تللی یا قانونی مرجو تللی او کار نیشوه و قانونی لار و ولری هاگه موضوعگان من مطرکه و انو تاسی چه خپل حرکت نده کرده والی تا ناست تللی رئیس دا پوهنه تا ناست تللی نو منگ سه کومک کولیشو پا دیسکی؟
منگه خدا سی خبره او که مالی که تاسی دمده قصد ده مرجانه یا پختنه او که جدابلی ده سیلاته او که فرض مثال منگه یو نفر نمائندہ تھا خلو یا ولسوالی دا تا دا ولسوالی پسات ہمان یا ولسوالی نسی کرو جی جی طول جواب گوئی ورسی گی کٹول معلومان منگر آٹول کوم دا سی حرکات تو کودا خود منگ تا مشکل نا پیدا کی گی ہم مشکل تی دا آغا تا پیدا کی گی معارف تا پیدا کی گی جی دا شاگردان بی بیدار سی ودا سل معلومان بطول دا والی پی دفتر وردی دا تا جی فکر کرد
دا طول پا نمائندگی بی یو استاز تلیلے وی
دا طول ولسوالی پسات ہمان دے خودل تا منگ دا سی دا مکتبون دی در لری دی فاصلی زیادی دی
مشکل بمد پوانے وزارت سر بہمت رکھو
دا انصاف پلٹا کے
د دستون زمو د پوهنه وزارت د خبرونو ل رئیس خاغلی کبیر حقمل سره شریک کړه. خاغلی حقمل د پروان ل ولایت د ولی محمد په نامه یو خون کی ازادي رادیو ته تلیفون کړی چې ل یو کال راهیسې په یو خونځی کې حق او زحمت درس ورکړي خو تنخواه پاتې ده. ستاسو نمو د دې پیښه علت پوښته.
د حق زحمه معلمینو په اړه یو مشکل دغه د چیزونو ولایتونو زموږه له خپل استحقاق نه ډېر کسان استخدام کړي دي. یو مطالعه دې ته اړینه یا ضروري ده چې د دغو کسانو په اړه اوسي چې دوی د کوم ضرورت پر اساس استخدام شوي دي او طریقه د استخدام یې څه ډول وه. بیا وروسته له هغه نه ضرورت دې ته پیدا کېږي چې د دې لپاره بودیجه پیدا شي او د استادانو ته معاش ورکړلی شي.
یعنی دوی ته به تنخواه ورکړل شي.
بیل شک هغه کسانو چې کار کړی ده هغوی ته معاش ورکول کېږي. خو یوه مطالعه ضروري ده زموږ لپاره د پوهنې له ریاستونو سره چې دوی څنګه دا کسان اضافه استخدام کړي او د اضافه استخدام لپاره موږ پیسې له کومه کړلای شو. ځکه چې هر څوک په معارف کې استخدامیږي د اضافه دولت استخدامي کې د هغه لپاره خاصه بودیجه وي او د هغه بودیجې پر اساس کار کوي. نو کله کله موږ له داسې یو عمل سره مخامخ کېږو. مشکل نه ده چې یو غټ مشکل دا ده چې دوی د خپل وخت معاش نه رسیدلی خو معاش ورته اتمن ورکول کېږي.
په دې حق له سه اقدام شوه.
بله او بله او دوه متحد المال مو لګلی چې تاسو دې اتمن ورته حل.
درنو اوریدونکو کتا سه هم کوم ستونز ولرېو د هل قانوني لارې ولري لا ازادي رادیو سره شریک کړی. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 و.
آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک د غصب لور روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورک دوستانو د خبرونې مینوال زما فریبا ظاهر سلامونه او نیک هیلې ومني. ستاسو د خوشی په هیله ورزو ته دیونه خبرونې ته چې د معمول سره سم د هغه دوستانو په پیغامونه پیلوم چې ورک کسانې په خپل سیمو کې مونډلې دي او دا غو نشرنې راتوي. قلم او کاغذ راوخلی د دغه دوستانو د ټلیفون شمیرې تر سره ولیکئ. کیدای شي تاسو ورک عزیز هم پکې پیدا سي. د زابل ولایت څخه د عبید الله پیغام اورو.
مانم عبید الله ده د اتغر د ولسوالۍ د زابل ولایت دا یو ځواني زړه راغلی ده. تقریبا 15 میاشتې به کېږي چې اندازن په کال اوسته ده. اسدلان می د پلان می اجازرت ده په کوم الاخر ده. یو ورځ یو رقم خبرې کی بل ورځ بل رقم خبرې کی کې چیرې کورنۍ وي یا پلان وي یا ورور یا معلومات غواړي. دغه ډول مران ته څنګه وي 0 2 3 5 4 3 4 بل نمبر ده 0 8 4 8 6 5 4 0.
بلے السلام علیکم. نوم ارشاد ہے دیکھو صفحہ سے تقریبا دے چلو رو کالون کے دخل قران کے لیے رہے ہیں اس سے وہ بڑے قران سے رہو صفحہ کہ ما قران ہے گا اور یاد ہے بل جمعہ تے دیش میرے تے جنگ کی سے پر وسط چلو کیتا نہ ہویا نہ چلے سیو تین جو نہ نہ
بله سلام علیکم د ټول ازادي رادیو کارکون څخه هله کوم چې راز ما پیغام نشر کی دکتر د څولس کال انجلی مشکل دا کړه ده کله هر چا وی دا خبره خبرې د خبرې نس کولای پر دغه شمیره د مسره ما سوځي چې پر بیا دروجش سلور نیوی سپر او پنځوس.
بله سلام علیکم زشم سجن د دلارام د ولسوالۍ خبرې کوم. دلته یو سړی دی د خلیل په نامه د جورجان د ولایت اچھے د ولسوالۍ د منګیجیک د کلی کورنۍ تاکي د بختراج دلارام کې دلې پښتنو ته دلېږي.
زه نعمت الله د کندهار میوند ولسوالۍ څخه خبره کوم. دلته د ګل محمد په نامه و میاشتې کېږي چې د کور راغلی دی. نوم یې ګل محمد دی. د سار نوم یې جمال خان اکا دی. سید شیر اکا دی. ولایت د غزنی دی او ولسوالۍ د ناوې دی. که هر څوک په دې تړه عقله معلومات ترلاسه کوي او ګل پیغام د راتلونکي دوشنبه نشر کوي حتمي نشر کوي زما د ټلیفون شمېره ده چې پر آیا درو آیا یو آیا پنځه سوه اتیا یا مننه سلام.
د اسدالله په نامه سړی راغلی دی په کام خروټې دی ملاخیر دی په دا ازادي راډیو کښې دغې نه وخته اعلان کوي هغه زما سره راسره دی د اټغر ولسوالۍ کښې بایزو په کلي کښې د زابل ولایت دی په دغه کښې ګرځي دا یو کال یې کېږي راغلی دی نه د ازادي په راډیو کښې نشر کوي دا سړی زما سره راسره دی که د چا طلب کوي دا د چا په کار دی د چا قریب دی هغه زما سره راسره دی دا دوې میاشتې کېږي پر دغه شمېره دې مور ته زنګ ووایي چې موږ معلومات په لاس ورکړو.
السلام علیکم خدای تعالی دې وساتې په خیر. د بادغیس ولایت د غادس ولسوالۍ څخه خبره کوم. یو نفر نن په عدلي ازادي کښې اعلان کړی دی چې دغه نفر د اسلامي طالب هغه د زوی په نامه یو سړی اعلان کړی دی چې د بساب د خولې دغه سړي اعلان کړی زموږ همدا نفر ورک دي نو معلومات یې نه راته کېږي. دغه سړي چې دا خبره کړې د هلمند ولایت څخه یې فکر کوم خبره کړې ده نو د دغه سړي لمبر ته ما ته را دوی ازادي را کړي یا دغه لمبر ته دغه زما لمبر و هغه سړي ته ورکړي چې دا اعلان یې کړی دی چې دا هلک مړ دی په مرمیو شته شوی دی د طالب هغه زوی دی د فساد د خولې دی نو دغه ګلزمان میډیا که داسې دی چې دا خبره سړي ته زما لمبر ورکړي یا د هغه سړي لمبر راکړي دا به تا ته ډېر غټ خدمت وي موږ ته به منظوري. السلام علیکم.
یو ځوان چې د یار محمد نومېږي او د دېرش کالو پر شاوخوا باندې عمر لري د پلار نوم یې محمد عثمان دی په تن جګ نری ځوان دی په چپه ورځه کښې کوچنۍ دانه هم لري اعصابي ناروغي هم زیاته لري پنځه میاشتې کېږي چې د ګرش په چمه کښې نادرکه شوی دی او خپل نوم نه شي یادولی او خپل ځای نوم هم نه شي یادولی او هر مسلمان ورته د نوموړي په اړه معلومات ولري په دغه لاندې شمېره دې زما سره اړیکه ونه شي شپر و څلور څلور شپر پنځه دوه اتیا دېرش.
مننه کوم دوستانو ستاسو پیغامونه مو واورېدل. اوس به هغه نور پیغامونه واورو چې تاسو خپل ورک پکښې لټوئ.
زه د کندهار ولایت ته پنځه مینایې اوسېدونکی یم. زما ورور تقریبا لس میاشتې وخت کېږي نوم یې عتیق الله دی د هلمند ولایت اوسېدونکی د سنګین ولایت دی او کار چا ته معلوم یې ما ته چې په دا شمېره زنګ ووي چې پر اویا درو دېرش دوه شپېته شپږ سوه دولس. مننه.
سلام علیکم. زه د پکتیا ولایت مرکز ګردیز څخه خبرې کوم. زموږ یو هلک دی اوس د ستر سړی وي په پاکستان کښې د خپل کور نه به درکه شوی دی او دیارلس کاله اوس کېږي عمر یې تقریبا اوس پنځه ویشتو کلو ته رسېدلی وي نو زه د هغه چا نه هیله کوم چې موږ ته ده په هکله معلومات راکړي. د ده نوم قاري صالح ګل دی د پلار نوم یې حاجي دورارای دی او د تلیفونو شمېره زموږ ده صفر اووه څلور سوه یو څلوېښت او څوارلس اته سوه اتلس. د خدای په امان.
د رامجي د کلي څخه یو سړی ورک شوی دی دا شل پنځه کاله کېږي چې نادرکه شوی دی او که چېرې څوک یې لري د ملاجلمات نومېږي او د ملاجلما ښوونځی دی که چېرې هر څوک یې معلومات لري په دغه تلیفون زنګ راته ووایي.
السلام علیکم.
زده کندار ولایت تلری بنا یو سدن کیما از ما اورور د ټکلا په نامه دی تقریبا د لاس می شکر چې وکسا وری چا ته معلومی آیا چای دلې دی ماته په درش نه زنګ وی چې فراریا درجهش دشپتا شپتا و دولس مننه
السلام علیکم زاد من اتین خدمت دولت کل تر سوال شب دین کلا شف کن ما یو تر د ایمومن په نامه د نامه زویده نکالا کی د کور نادره کثر نادره کسو د ایران فلور تلای ده نو کدا جی سی د ما غ د خپل ور ی د نور ګری ور مستو دې پته راش مار زنګ و دې مو دې سپیشانه یو سپور شپږه
معلومات مہربانی یو څل څوارلس درې سو شوې د 2000 افغاني جایزه لري.
السلام علیکم، زه روز محمد اخلاقی من المندلات نوزاد ولسوالی در باغ کلی اوسیدونکو یم. په حال د المندلات مرجع ولسوالی د فساد سیمه څخه سره خبره کوم. ما یو ورور وخت شهید د نیم کال کې چې د کورونا د رکسوې دي هیڅ د ژوند د مرګ سره کې موږ نه لرنو. د ورور نوم یې ګل احمد دی، د ما غوسه کال دی، د ورور نوم یې د فیض محمد بل محمد ویس محمد میر احمد رز محمد کا هر څوک د دې د ژوند یا د مرګ په اړه معلومات لري نه د خپل ځای ما بس کې بنجانی او بل هیات تللی نو دوی دې د مهرباني له مخې د ټلیفون د همدې شمیره سره اړیکه ونیسي 0 0 2 2 1 0 9 8 5. والسلام.
السلام علیکم، نبی الله زابل ایم، زابل ولایت قنداب ولسوالی شیګان کلی اوسیدونکی. یو ورک دوست لرم، هغه هم د زابل ولایت ولسوالی شیګان کلی اوسیدونکی، موهیب الله ده. موهیب الله د عبدالوکیل کاکا زوی د نکیب الله ورور. تقریبا لس کاله مخکې د ایران په طرف په قاچاقي حرکت کړی ده، خو د په د ایران په اردو لارو په قاچاقبر سره وو. هلته تریاک خوړلی وو، کله چې تریاک خوړلی وو نو دی بیا مریض سوی وو، له ملګرو پاتې سوی وی. خو له هغې ورځې تر اوسه پورې د محیب الله په اړه معلومات نه لرو. محیب الله میانه قتل لري، غنم رنګ ځوان ده، د 25-26 کالو عمر لري. که هر څوک د محیب الله په اړه معلومات لري نو د مهربانی او انساني همدردۍ له مخې دي له ما نبی الله سره په همدې شمیره اړیکه ټینګه کړي. زما د ټلیفون شمیره ده 0 0 4 4 5 5.
السلام علیکم، زه خان محمد دی لوګر ولایت د خوروار ولسوالی د بابا خیلو دی کلی اوسیدونکی. تیمه کې یو خوري ورک ده، د دې سکلو په مرز ده، یی کچکلا ده، زمرای نیمیږي، وروري قدیم نیمیږي. که هر څوک معلومات لري او یا خپل اوري نو دې شماره ته دې زنګ وسوه. د نوی نوی 0 0 نه چلوي. وسلام.
السلام علیکم، قریب مو ورک دی جنگل اورور دی تاجگل په نامه دی، د 15 کال کیږي چورک دی. مزه عبدالحنان آغا د نګالی څخه یاړی کا در سره نیولې ده. که هر چا پیدا کوي که یا په هر معلومات یو څوک لري نو په دغه شمیره دي ما ته زنګ ووهي. 0 0 4 4 4 8 1 8 5 0.
وعلیکم السلام، علیکم از خیر الله د هلمند ولایت څخه د رادیو صدا پیغام پرېږدم. زموږ یو کشر ورور چې باز محمد په نامه باندې د درې کال کې د کور څخه نادره کړو دی. چې هر مسلمان ورور یا په خبري یا د مر سالا کې د ژوند څخه هغه باندې خبرې نو د مهرباني د پاره چې زموږ سره په دې شمیره باندې اړیکه ونیسي. 0 0 3 0 0 4 0 0 1. سلور ہوا سلور.
زما نوم عبد الخالق زهير د بادغيس ولايت دغرماچ ولسوالي او د تاسې خاتون نه څخه تاسو په تماس کې ما سره مو زما یو اکا دی چې په نامه د نوبشیا خو نمیږي د درې کال کېږي چې ورک دی درک نه لګېږي چې هر چا ته پته یا معلومات یې په دغه شمېرې د زما سره اړیکه ونیسي 0 8 5 2 3 1 8 5. سلام
زړه د محمد خبره کومه دا کزار ولایت ارغستان او سوالې څخه موږ دا کا زید چې علاوه جن په نامه دی جمع علی کا زید دا یو کال درې نه شکې چې نه درک سوې د خپل کور سره ارغستان سره کندار ولایت شهر ته داخل سوې د علاوه درک سوې دی په الوان کار ټوک مسلمان آل په لري حکومت رایات مسته جمال ما سره کې مشمیري وشو سپر اویا شپږ پته نه اتیا اته اتیا درې
و سلام. هلو، سلام علیکم. زه خوجا آغا د امین الله زه د کاپیسا ولای د طبیع عبدالسلام د سپادر د قریې د اختر الباخر د کلي اوسیدونکی یم. زما ورور قنداغا یو کال مخکې د اروپا نه د یونان نه د فرانسې په طرفه روان شوی دی او بیا یې هغې نه د هیڅ معلومات نشته دی. نو مونږ که دی چې ته زمونږ غږ اوري یا هغه نور انډیوالان دوستان بے دیتا معلومات ورتے نمو تجھے برگت پن پر دقش نیرہ زنگو وہی سپر اوایا برپانگوس پنزلس پنزل سپر درے او جا ازام لری کا کام تا زنگ رہا ہوا ہوا معلومات ارا کر
از دا ہلپن دا والایت دا بغران دا والسوالی دا رامجی دا کلی ویسے دون کہ ما وس پلن پا نسراج کوسی از مزمان دوستی چی دا پنزیش کلی چیلی چی ورکسوی دی دا مدل احمد پنامه دی او زه او پلاری ولې محمد نمیږي چې چیرې په دغه هله څوک معلومات لري ما ته دې په دغه شماره بیا زنګ وایسته زنګ درته ولیدی وسلام احترام.
السلام علیکم و رحمت الله وبرکاته. د هلمند ولایت مساکرات ولسوالۍ د خجاد کلي اوسیدونکی زموږ محمد انور صاحب د ابن حدق ونزیمه ما یورول د صدام په نامه د دوه نیم کاله کېږي چې د کور نه درک دی نه د مړی او نه د ژوندي معلومات چې هر مؤمن مسلمان ورته یې معلومات شه مشه دې په دغه نمبر باندې زنګ ووهي 0202 8 5 4 0 8 0.
بلی السلام علیکم. زه محمد وی دی د شګا شهر خلی حالې کې نیولې ده. زما یو روح دی د الله ما یو روح دی د رحماني په نامه دی د صاحب ملک زوی دی د نزاق کولو دی اندر باندې او د مخود او د لالیا د ملي خان ورو دی د لاس کله کې چې راځو یعنی هر ورځ په اړه معلومات لري زه مو سره د اشمرو علي کې ونی کی چې په هغه چې پر څلور څلور درې وښ پر دوه پنځه و سلام.
السلام علیکم. چې زه پر را خوشحال کرن نیمېږم. زما یو ترورې زوی ورک دی چې په دادو نیمېږي د مشر ورور نیمې لالی دی او پلار مور یې په دغه ارمانو کښې مړ وسلو او وروڼه وخوندې لا هم په دغه ارمانو کښې دي چې یا نن یا سبا به دادو راشي چېرې به یې مړ به وي که به ژوندی یې لکه چا څم بیا هم تا ته یي موږ دې خامخا په دغه اړیکه تماس ونیسي نو موږ به بیره خپله ګټه شوې جایزه ورکړو او خوشحاله به هم ډېر زیات جنس کړو. نو شمیره ده 0 3 1 0 8 0 1 8 9 0. ازادي راډیو تل تل زنده باد.
السلام علیکم. زما نوم هدایت الله دی د کلات بیت څخه مې زنګ درته ولی دی. زما یو ورور دی چې نوم یې عبدالقصار دی تقریبا د پنځلس کاله دی اوس یې پنځه کاله وخت یا شپږ کاله وخت کېږي چې دی ته ورک شوی دی که د هر ورور په اړه معلومات وي ماس ته یې په دې اړیکه زنګ وایي 0 2 3 4 9 5 5.
بلې مفتم دغه نجلکۍ چې ورکه شوې ده دغه نه میاشتې کېږي نه ورځې کېږي هېڅ نه مړه شته نه ژوندی شته. هر چا ته چې معلومات وي ډیپلوم هم ورته شته د دولسم هر چا چې لیدلې وي د هر چا چې په مخه رغلي وي یا مسلماني دی په دغو ماه مبارک رمضان هر چا چې لیدلې وي د خدای په لحاظ دغو سپین قرآن په لحاظ دغه کومک له ما ته وکړئ دغه نجلکۍ نه شته تکلیف د اصاب لري هېڅ نه مړه شته نه ژوندی شته ماه مرم رسې ورکه ده تر اوسه نه شته. نغه رادیو رزاده هغه چې یاد نمبر مې درکړی و په موږ نمبر ما ته بیا زنګ ووایه وروره 0 9 3 8 0 پنځه څلور اووه بیا بیا یې تکراروم وروره، ته به وینه غوږ ونیسه، صفر اووه نه درې اته اته صفر څلور پنځه څلور درې اووه. هر چاته چې لیدلې دي، هر چاته چې معلومات وي، چې د غزني نه زه په تماس کښې درسه یم، د خدای په لحاظ، د قرآن په لحاظ، تکلیف د ستا به ماته پیدا شوی. هر چاته چې معلومات وي، که د نجلکۍ د ما غږ اوري، که هر څوک اوري، خدای په امان. ډېر سلام،
مننه خورکۍ. ستاسو پیغام مو هم دا دی خپور کړ، په دې هیله چې ستاسو او د نورو ټولو دوستانو ورک عزیزان پیدا سي. د خپرونه هم دلته پای ته رسوم. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مو دی ازادي ویب ات آر اف ای آر ایل ټکی او آر جی.